پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو خپرونې ته شراغ لاست وخت د افغانستان د غرمې دولس بجې سوې. نن دوشنبه د ورې دوهمه نیټه ده چې د 2021 میلادي کال د مارچ له 28 نیټې سره برابره ده. زه ملالۍ بشیر یم، تخنیکي چارې میر احمد ساپی پر مخ وړي. افغان حکومت وایي هغه ورځ چې د پوځ هلیکوپټر سقوط وکړ، د وردګ ولایت په بهسود ولسوالۍ کې د هیڅ نظامي عملیاتو پلان نه و. د دې تفصیل به وروسته په دې خبرونه کې واورو. د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر د فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونو ته پام وکړي. د دوغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال په بهسود ولسوالۍ کې د ملي اردو د الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور په اړه له اروپایي متحدانو سره په بروکسل کې خبرې وکړي او د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر د فشار راوستو غوښتنه کړې څو د کډوالو او کارګرانو وضعیت ښه کړي. بشپړ خبرونه. د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسود ولسوالۍ کې د یوې الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. ښاغلي صالح نن په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، په بیسود ولسوالۍ کې د پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د ملي اردو څرخي الوتکه د چهارشنبې او پنجشنبې ترمنځ شپه کې په بیسود ولسوالۍ کې نسکوره شوه. امرالله صالح په پیښه کې د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 5 غړو مړینه یو څرګند جنایت وباله او د عملانو د مجازاتو غوښتنه یې وکړه. په بیسود ولسوالۍ کې د یوې وسلهوالې ډلې د قمندان عبدالغني علي پور پلویانو ویلي چې د الوتکه ښایي د دوی لخوا نسکوره شوې وي. له دې پیښې وروسته دفاع وزارت د علي پور د وسلهوالو پر ضد پوځي عملیات پیل کړل چې دغو وسلهوالو ته د مرګ ژوبلې د اوښتو خبرونه هم ورکړل شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي، بلینکن به سبا او بل سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په اعلامیه کې راغلی دی چې بروکسل ته د سفر پر مهال به بلینکن په افغانستان کې د ناټو پر رول د تروریزم پر ضد پر مبارزه او همداراز د چین، روسیې، سایبری امنیت، اقلیمي بدلون او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بلینکن د سفر په درشل کې ویلي و چې واشنگتن د ناټو له متحدانو او نورو شریکانو سره په افغانستان کې د پوځي حضور په اړه له نږدې مشورو ته ژمن دی. په نیمروز کې د کمال خان بند پرانستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن ترسره شي د 2 ورځو لپاره وځنډېدل. د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبې په ورځ پرانستل شي او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غني به د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د نیمروز د ولی ویاند رحمت الله عمری ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د بند د ګټو په اړه وویل،
دیوار استنادی این بند 16 متر
ده. دغه بند استنادی دیوال 14 متر لوړوالی لري. دا بند 2188 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کوي. د دې ترڅنګ دا بند کولای شي چې 9 میگاواټ برېښنا هم تولید کړي.
کمال خان بند چې د نیمروز په چار برجک ولسوالۍ کې پروت دی، لسګونه زره هکتار شاره ځمکه هم خړوبه ولای شي. لازادې رادیو خبرونه اوري. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کوفریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کیږي. د قضیې د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. تیره جمعه د یو بل کاناډایي سوداګر مایکل سپاور محاکمه چې د بندو دروازو تر شا وه پای ته ورسېده. سپاور د 2018 کال په دسمبر میاشت کې د کوفریک له توقیف وروسته نیول شوی و. د دغو کاناډایي وګړو نیول کېدو ته تر ډیره د کاناډا لخوا د چین د ټکنالوژۍ د کمپنۍ هواوی د مالی مسؤولې مینګ وانژو د نیول کېدو په ځواب کې د سیاسي غچ په سترګه کتل کېږي. وانژو د 2018 کال په دسمبر میاشت کې د امریکا په غوښتنه ونیول شوه. د کاناډا او نورو لویدیځو هیوادونو ډیپلوماتانو ته اجازه نه وه چې د سپاور په محاکمه کې حضور ولري. د دې علت امنیتي دلایل ښودل شوي وو. او د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنه کړې چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي. د سازمان په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي قطر د فوټبال د نړیوال جام د کوربتوب د امتیاز له ترلاسه کولو وروسته د پرله پسې څیړنو په غبرګون کې په تیرو څو کلونو کې یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو زیاتوي چې دا اصلاحات ډیر وخت په سم ډول نه عملي کېږي او په نتیجه کې زرګونه کډوال او کارګران لا هم استثمارېږي او ناوړه چلند ورسره کېږي. امنیسټي د فیفا مشر جیانی انفانتینو ته په یو څلور مخیز لیک کې غوښتنه کړې چې فیفا باید سمدستي ډاډ ترلاسه کړي او مشخص اقدامات وکړي څو دا خبره یقیني شي چې نړیوال جام په قطر کې ډیره کډوالو او کارګرانو ته دایمي مثبت میراث پر ځای پرېږدي. په قطر کې اقتصادي فعالیتونه تر ډیره د آسیایي او افریقایي هیوادونو پر نږدې 2 میلیون کډوالو او بهرنیو کارګرانو متکی دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاله پر ازادي رادیو ډاٹ کام اوریدلای او لوستلای سي. په بهسود ولسوالۍ کې د افغان پوځ د یوې هلیکوپټر تر سقوط وروسته په دغه سیمه کې نظامي عملیات لا روان دي. د الوتکې د چهارشنبه او پنجشنبه ترمنځ په شپه کې په بهسود ولسوالۍ کې سقوط وکړ او چارواکو د څلورو پیلوټانو او د ځانګړو ځواکونو د 500 غړو د وژل کېدو خبر ورکړ. د نوي کال په مناسبت د کروندګرو فستیوال پیل شوی دی. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د بخښنې نړیوال سازمان د فوټبال له نړیوال فدراسیون غوښتي چې د 2022 کال د نړیوال کپ پر کوربه قطر دی فشار راوړي چې د کډوالو کارګرانو حقونه دي حقونو ته پام وکړي. په نړۍ کې د توپیری چلند پر وړاندې د مبارزې اونۍ روانه ده. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د 25 دقیقې په نوم اونیس پروګرام خپریږي. د کمال خان بند د وری په څلورمه چاری پیلیږي. پر دې موضوع په دغه پروګرام کې خبرې شوي.
دغه بند د 9 میگاواټ بریښنا د تولید ارزښت لري. د دې ترڅنګ 1400 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د 250 میلیون متر مکعب اوبو د ذخیره کولو وړتیا به ولري.
د دغه او نورو موضوعاتو اوریدو ته له ازادي راډیو سره اوسئ. تاسی ازادي راديو اوري. د ميدان وردګو والي واي اليپور او دالایل خپل ځای د بهسود لمړي حصے ته تشکیدل دي. مرکزی قرارګا او ځيني پوسټي لمنځه تللي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي له هم د اليپور پر وړاندې عملیات روان دي. د پداسې حال کې د چتو ورځې وړاندې د ميدان وردګ په بهسود ولسوالۍ کې د افغانستان دفاع وزارت هليكوپټر وبشتل سو او لکبلې نه تنه په څلور چې څلور یې د پوز پیلوټان وو ووجل سول. دفاع وزارت ویلي چې یاد هليكوپټر د اليپور د وسلوالو وشتلې ده. که څه هم قومندان اليپور دا نه دی ویلي چې د یاد هليكوپټر په نسکورولو کې لاس لري، خو ویلي دي چې د جګړې پر مهال هرڅه پیښیدای شي. نور په دې راپور کې اورو.
د میدان وردګ ولایت بیسود ولسوالۍ کې د ملي دفاع وزارت یوې هلیکوپټرې تر نسکورېدو وروسته په دغه ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. د میدان وردګ والي عبدالرحمن طارق نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال هلیپور هغه سیمه ییز قومندان چې دغه هلیکوپټر پر رانسکورېدو تورن دی له خپلې ډلې سره د بیسود لومړۍ حصے تښتېدلې دی. خاغلی طارق دا هم ویلی چې د لیپور مرکزی قرارګاه او ځینې پوسټې لمنځه تللی او په خبره یې هغه په تلهم د امنیتي ځواکونو لټه روانه ده. د افغانستان ملي دفاع وزارت مرستيال وایند فواد امان بیا ازادي رادیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې لا هم په دغه ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو عملیات روان دي. نوموړي دانه دی ویلي چې تر دې دمه د دې عملیاتو له امله څومره تلفات وښتي، خو تیر ورځ دغه وزارت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي وو چې د ملي اردو په یو هوایي حمله کې د علیپور 12 وسلوال وژل شوي دي. هڅه مو وکړه علیپور ته نږدې کسانو او د سره په دې اړه خبرې وکړو، خو دمګړې د نوموړي د کسانو ټلیفونونه بند وو. خو عبدالغنی علیپور د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په مرکه کې دغه پیښې په اړه ویلي وو چې یو جنگي وضعیت چې کله پیښ شي، یا الوتکه سقوط کوي، یا به کسان وژل کیږي، یا به ټانګ یا کور اور اخلي، په دې ځای کې معمول خبره ځکه ده چې د افغانستان دولت پر دوی باندې حمله کړې وه. خو له دې وړاندې د غیر مسؤولو وسلوالو د دې قومندان ویان ویلي وو ښایي دغه هلیکوپټر د دوی وسلوالو ویشتلی وي. بلخوا د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرسیال امر الله صالح تازه پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د پیښې په شپه د امنیتي ځواکونو له لوري هیڅ ډول عملیات نو پلان شوي. نوموړي دا هم په خپل دې فیسبوکي پوسټ کې لیکلي دي چې دغه پیښې ته قومي رنګ ورکول غلط کار دی او هیڅ ډول اساس نه لري. نوموړي ویلي چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته هیڅ وخت نه په پټه او نه هم ښکارا د هیڅ قوم په اړه د عملیاتو امر نه دی ورکړل شوی او نه به هم کله ورکړل شي. له دې وړاندې د افغانستان دفاع وزارت چارواکو هم ویلي وو چې په دغه شپه چې هلیکوپټر ویشتل کیږي، ترانسکور کیږي، هیڅ ډول عملیات نو پلان شوی او د دوی دغه هلیکوپټر الته د ټپیانو د انتقال په هدف باندې سیمې ته تللی وه. عبدالغنی علیپور چې په قومندان علیپور هم مشهور دی، 1390 ویل مریض کال کې په قوس میاش کې د خپل سر وسلوالو فعالیتونو په تور په کابل کې ونیول شو. خو په خبرګون کې په پلازمینه کې د مظاهرو او ګډګوډۍ او نوروسته د ولسمشر د دوهم مرستیال سرور دانش په منځګړیتوب او ملاتړ لبند خوشی شو. بلې ملاله جان،
ډېره مننه. اوریدونکو تاسو واوریدل چې د میدان وردګو والی ویلي چې قومندان علیپور او ډله یې لخپل ځای د بیسودو لومړی حصے ته تشتیدلې دي، او دا ورسته له هغه چې په د سیمه کې د نظامی عملیات پیل شوی، او عملیات ورسته له هغه پیل شول چې د افغان پوز یو هلیکوپټر ووشتل سو، او په دې هلیکوپټر کې نه کسان چې د پاوز څلور پیلوټان هم پکې شامل ول او وجل سول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
تاسو ازادي رادیو ووري. اوس هم یو څو اقتصادي خبرونه.
په کابل کې د بزګر ملي ورځ په مناسبت د کرنیزو محصولاتو لوی نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمین ازادي رادیو ته وویل چې په 1990 لمریز کال کې د کویت 19 وبا لامل د بزګر جشن او نندارتون ونه شو، خو دا ځل د بزګر میله او د کرنیزو تولیداتو 15 نندارتون د کابل په بادام باغ کې د لوړپوړو دولتي چارواکو او سفیرانو په موجودیت کې پرانیستل شو. په دغه نندارتون کې 258 غرفې دي چې پکې کرنیزې توکي لاسي صنایع نندارې ته خودل شوي. نوموړي وویل چې تمه ده په دغه نندارتون کې د پام وړ قراردادونه ترلاسه شي چې د بزګرو اقتصادي ځان بسیاینې لپاره به ګټورې پایلې ولري. له بلې خوا ولسمشر غنی نن د بزګر ملي ورځې په مناسبت په یو پیغام کې ویلي چې د بزګر د ملاتړ په موخه د بازار موندنې او د مناسب داخلي او بهرني مارکیټ په برخو کې منظم پروګرامونه لري. ښاغلي غنی ویلي دا پروګرام به د دې لامل شي چې د بزګرو محصولات په مناسب وخت کې مارکیټ او بازار ته وړاندې شي. ولسمشر غنی په خپل پیغام کې ویلي ډیر شر با کمال خان بنچ د کرنې وده او اوبو لګول کې مهم رول لري پرانیستل شي. ښاغلی غنی وایي افغانستان باید په بیلابیلو برخو کې د کرنې د منظمو برنامو په لرلو سره په ځان بسیا شي. او د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونه وایي ناامنۍ او کورونا ویروس تر ډیره د کوچني کاروبار خلک او کارګر اغیزمن کړی دی. د دغې خونې مرستیال یونس مومن نن ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال تر نیمایي ډیر کوچني کاروبارونه زیانمن شوي او یا په ټپه درېدلې دي. نوموړي وویل چې لوی کاروباریان په کوچنیو کارونو مستقیم اغیز لري، او دا مهال ډیری پانګوالو د ناامنۍ له امله خپلې پانګې بهر ایستلې دي. د دوی په وینا ناامنۍ او د بنسټیزو پروژو نشتوالی د کاروبار پر وړاندې کروندی لجدی خندون سخه دی. د سوداګری او صنایع خونی مسولین وای چې په افغانستان کې ورسته یو نامنه یو د خصوصي سکتور پانګوالو او صنعتکارانو په کاروبار هم منفی اغیز کړی. د دوی په وینا کې چیرې په کابل او نورو ولایتونو کې امنیتي وضعیت همداسې دوام وکړي، ډیری پانګوال به له هیواده بهر ووځي. خو افغانستان د کورنیو چارو وزارت بار بار ویلي د سوداګرو د امنیت ساتل ورته لومړیتوب لري او په دې برخه کې هڅه کوي.
اقتصادی خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. اوس هم یو نړیواله موضوع، د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو پر کوربه هیواد قطر د فشار راوړي چې په دې هیواد کې د مهاجرو کارګرو د کار حقوق شکړي. قطر چې د کاري ځواک په سلو کې 15 مهاجر کارګر جوړوي، د دغو لوبو لپاره د استډیومونو، سړکونو او عام ترانسپورت پر پروژو کې لویه ونډه لري. د بشري حقونو ډلو له ډېرې مودې راهیسې پر قطر انتقاد کړی چې په دې هیواد کې له مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده کیږي او ورسره بد چلند کیږي. نور تفصیل نوریاس نوري څخه اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل نن په یو بیان کې ویلي چې که څه هم قطر له هغې وروسته چې د فوټبال د نړیوال جام کوربتوب خپل کړی، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ مثبت اصلاحات راوستي، خو اکثره دغه اصلاحات سم نه عملي کېږي او له په زرګونو مهاجر کارګرو څخه ناوړه استفاده او ورسره بد چلند دوام لري. په هغه څلور مخیز لیکي چې امنیسټي انټرنیشنل د فیفا مشر گیانی انفانتینو ته استولی د فوټبال له نړیوال فدراسیون څخه غوښتل شوي چې جدي او کوټلي اقدامات دې وکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې د فوټبال د دغه سیالۍ په قطر کې د ټولو مهاجر کارګرو لپاره یوه مثبته او تلپاتې پایله له ځان سره ولري. امنیسټي انټرنیشنل ویلي چې د فوټبال د نړیوال سیالیو د تنظیمونکي په توګه فیفا مسؤلیت لري چې دا مسله یقیني کړي چې د دغو لوبو د تیاریو او همیې د ترسره کولو په مهال د بشري حقونو درناوی کېږي. قطر زخت زیات د آسیایي او افریقایي هیوادونو په شاوخوا 2 میلیون کارګرو پورې تړلی دی چې دا د دې هیواد د ټول کاري ځواک په سلو کې 15 جوړوي. دغه کډوال کارګر د فوټبال د نړیوال جام لوبو لپاره د سټډیومونو، سړکونو او عامه ترانسپورت په ګډون په بنسټیزو سترو پروژو کې لویه ونډه لري. دغه کارګر به همداشان د دغو لوبو له پیلېدو سره د خدمتونو په وړاندې کولو کې هم کلیدي ونډه لري. قطر چې د تیلو بډایه زیرمې لري، په وروستیو کلونو کې د کار د شرایطو د ښه کولو لپاره یو لړ اصلاحات وروسته له هغې عملي کړل چې نړیوالو په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت څارنې ته جدي پام واړاوه. دا وروسته له هغې چې د بشري حقونو ډلو وموندله چې د مهاجر کارګرو په وړاندې ناوړه چلند او له هغوی څخه ناوړه استفاده کیږي. د اصلاحاتو د یو قانون له مخې د مارچ له 20 وروسته میاشتنۍ تنخوا به له 215 ډالرو کمه نه وي. دغه راز د کارونو مالکان به مکلف وي چې کارګرو ته ډوډۍ او سرپناه برابره کړي یا یې معادل پیسې ورکړي. قطر دغه راز د 2019 کال په اکتوبر کې د کفاله په نوم هغه جنجالي سیستم هم لغوه کړ چې د نورو شرطونو تر څنګ یو کارګر د خپل مالک له خوښې پرته له هیواده نه شوی وتلی او نه هم خپل کار بدلولی شوی. امنیسټي انټرنیشنل ویلي که څه هم په قانون کې دغه نوي بدلونونه له دې سره مرسته کوي چې یو کارګر په اسانۍ له خپلو مالکانو چې خور څخه ناوړه استفاده کوي ځان خلاص کړي، خو هغه په خپل وار بد چلند ډیر نشي کمولی. امنیسټي انټرنیشنل په قطر کې د کارګرو د حقونو د ښه کېدو لپاره دغه غوښتنه داسې مهال کوي چې برتانوي ګارډین ورځپاڼې د روان کال په پیل کې راپور ورکړ چې په قطر کې له 2010 کال له هغه مهاله چې د هېواد 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام لوبو کوربتوب خپل کړی، د هند، پاکستان، نیپال، بنګله دېش او سریلانکا 6,500 مهاجر کارګر په دې هېواد کې مړه شوي دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
تاسی ازادي رادیو اوري. په کندوز کې د کرنې او مالداري ریاست چارواکي او دغه راز باغوانان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال په دغه ولایت کې د لیمو د باغونو شمیر زیات سوی او حاصلات یې هم ډیر سوي دي. په دې ولایت کې هغه کروندګر چې د لیمو باغونه لري وایي چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو څخه خوشاله دي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې اورو.
دا د کندز ښار په چلمزار سیمه کې د لیمو د ونو یو نوی رسیدلی باغ دی چې شاوخوا د لیمو اویا ونې پکې دي. څلوېښت کلن محمد الله دا باغ په یو جریب ځمکه کې جوړ کړی او له سږني حاصل یې خوشحاله دی.
لیمو په کندز ولایت کې ډېر زیات کرل کېږي چې ډېر ښه حاصلات ورکوي. یو ونه تر اتمنو تر لس منو پورې حاصل ورکوي. تېر کال یو منې په 500 افغانۍ خرڅېدل او سږ کال په 800 افغانیو. چې د سړې خونې شتون ولري دغه لیمو سږ ټول وړه به خلک تازه لیمونه ګټه پورته کوي.
په کندز ښار کې د تازه میوې سوداګر نجم الدین هم وایي چې سږ کال په دې ولایت کې د لیمو حاصلات زیات شوی دی. نوموړي راته سږ کال په دې ولایت کې د لیمو د بیو په اړه وویل.
سیم امسال به خاطر که بازارهای ما خوب بوده این بازار باز خصوصا لیمو. همی لیمو که هستم ویتامین سی دارم مردم بیشتر.
سه کال زموگ ده میوو بازار خوب و پا زنگری توگه ده لیمو بازار زکر لیمو ویتامین سی لری او خلکی ده کرونا ویروس لپاره کروی. موگ یو من لیمو پا 500 او 600 افغانیو پیرو او اخه کسان چی لیمون تخه لیمو اخلی او نور و ولایتونو تا انتقالوی خی هاگوی یو من بازار او 500 افغانیو و پلوری.
د ولایت د کرنې اوبه لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي هم وایي چې د لیمو باغونو په کندز ولایت کې ښه نتیجه ورکړې او دا مهال په دې ولایت کې په 45 هکتاره ځمکه د لیمو باغونه ولاړ دي. د ریاست د کرنیزو چارو امیر عبدالمجید نافذ وایي چې پخوا کلونو کې به دوی د لیمو نیالګي له تاجکستان څخه راوړل، خو اوس له کندز څخه د هیواد نورو ولایتونو ته د لیمو نیالګي وړل کېږي.
ریاست ادارې زراعت محلی هم دایو تلاش کرده قسمت ترینینګ دادم اینا که چگونه استفاده میشه، چگونه کشت میشه.
د کرنې ریاست د لیمو د باغونو جوړولو، د لیمو د نیالګیو کینولو، د نیالګیو ساتلو او د حاصلاتو راټولولو په اړه کروندګرو ته کره پوهاوی او ټرینینګونه ورکړي دي او کروندګر هم د لیمو له باغونو څخه راضي دي. موږ پلان لرو چې د لیمو باغونه نور هم پراخه کړو.
نوموړی زیاتوي چې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خانآباد، امام صاحب، دشیرچی، قلیزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علیآباد ولسوالیو کې موجود دي. د کندز کروندګر له دولت نه غواړي چې د دوی نور کرنیزو محصولاتو ته د مناسب مارکیټ تر څنګ معیاري سړې خونې جوړې کړي تر څو کرنیز توکي خراب نه شي. په کندز کې باغداران د لیمو له حاصلاتو داسې مهال خوښي کوي چې په دې ولایت کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ پرله پسې جګړو د کروندګرو او باغدارانو په ورځنیو چارو ناوړه اغېزه کړې او ګڼ باغونه د جګړو په سیمو کې بې باغوانانو پاتې دي. د کندز کروندګر وایي که جګړه نه وي نو د کندز ځمکه د لیمو په څیر د ګڼو نورو میوهدارو ونو او بوټو د پاللو او د ښه حاصلاتو د ترلاسه کولو لپاره له هر پلوه مناسب شرایط لري چې نه یوازې د کندز بلکې د نورو ولایتونو د خلکو اړتیاوې هم پوره کولی شي.
د پیړۍ هیلې.
سلامونه نیکی هیلی دی ازادی رادیو گلالیو اپریدون که همکارانو توڑندی که مبارز خروتایم لپکتیکا سروی و لسوالی نه زد خون که پهایز دنده اجرا کوم او زمان نظر هم داده چه تیره سور لسم پیده چه و لمنه در طول جهانیانو دی فارا یا در طول نره دی فارا چه کرونا و باکی راغلا دیر خون نره پیده و او دی افغانستان دی فارا خو ډیره زیاته خورد نړۍ وه ځکه چې یو کرونا وبا او بل تیر څو لسیزې جګړې وې چې دا پیړۍ ډیره زیاته خونړۍ کړې وه او راتلونکي پیړۍ ته زیات خوشبین یو. علت یې همدا دی چې نور به موږ انشاءالله د سولې په ټغر باندې ټول افغانان وروڼه سره کښېني او نور به په امن کې ژوند کوو. ډېر ورته خوشحاله یو او هیله م هم دا ده چې دا پیړۍ د ټولو افغانانو لپاره، د ټولو مسلمانانو لپاره د سولې، امن او د دوی د بشپړه د ژوند جوړېدا پیړۍ وي.
تاسې ازادي راډیو اورئ. اوس هم یو په زړه پورې موضوع مچان د دې سربیره چې له کثافاتو سره یې سروکار دی ځان هم پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایي دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایډ په نوم له امریکا خبرېدونکې ویبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه کړې ده چې جزئیات یې له احمد شیبر څخه اورو.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګورئ ډېر کله خپلې پښې، ځان، سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلیو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي، دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهېږي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سنسیرونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څېر په دې پوهېږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني، سره له دې چې سنسیرونه یې معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو، نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري، خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلي تګ سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي، او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي، ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي، دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای، نو چاکلیټ به په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القا کوي.
تاسو له پیغامونو
مشکل می داو چې د ازمن مشکل ده. مسلین پر ورسوي د تسلی تعلی وزارت چې دی د مسلین لپاره به د لشه والا کړي دي کارتونه ورته جوړ کړي ده. بانک مال 15 میاشتې کې مسلینو ته 1800 افغانۍ یا 2000 افغانۍ به د لشه ورکړي. د دوی اصلي حق چې دی 1800 افغانۍ د میاشتې ده، مګر دوی په 15 میاشت کې 2000 افغانۍ به د لشه ورته حواله کړي. مسلین له سخت مشکلاتو سره مخامخ دي، لینې نشته، همدارنګه مسالې پرې هم ډېر دي. نو دوی ټولې پر وخت باندې به د لشه ورته حواله کړي. نور دا اواز تر مسلین پورې ورسوي ډېر به ښه وي. مننه.
ہندوستان ولایت نه محمد مدنی آزادی رادیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې دغه د تذکرو په اړه خبرې وکړم. د رقم الکترونیکی تذکره چې په افغانستان کې د توزیعات شروع دي، د افغانستان د ملي احصایې اداره چې کوم دغه تصمیم نیولی ده چې د 4 لسو اقوامو دغه قوم نوم چې دی په لیست کې شامل کړي، دا یوه ښه پریکړه ده. که د اقوامو قوم که ذکر کېږي، نو باید دی کې تبعیض او توپیري چلند باید ونه شي، ځکه په افغانستان کې هر وګړي، هر قومونه دا حق لري چې باید هغوی خپل تعارف ذکر کړي. نظما په نظر باندې دغه 4 لسو اقوام چې دغه نومونه په تذکره کې ذکر کېږي، نو دا یو ښه پریکړه ده. او موږ دغه پریکړې ته په درنه سترګه ګورو، په دې هیله چې حکومت په خپل دغه دریځ باندې او خپل دغه تصمیم باندې جدي او صادق اوسي. والسلام علیکم.
زه سید محمد یم، له هلمند د بش ولسوالۍ څخه درسره په تماس کې یم. وروره، د هلمند، د هرات او د کندهار دا لوی عمومي لار چې د وروره دا بېخي خرابه ده. هره ورځ موټران به شباس دي، دلته موټر شباس وي، دلته موټر پک شباس وي دي. زه هیله لرم چې دغه لاره جوړه او روغه شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر. تاسی ازادي رادیو اوري هغه ځنی پیغامونه مو وریدل چې تاسی ازادي رادیو ترالې ژلې دي. تاسو له تماس څخه مننه چې ازادي رادیو ته خپل پیغامونه پریږدي. تاسی د ازادي رادیو پښتو خبرونه اوري او د خبرونه په دوهمه نیمایي کې 15 دقیقې اونیس پروګرام خبريږي چې د دې پروګرام موضوع هم د کمال خان پر بند باندې ده. په دې پروګرام کې پر دې خبرې کېږي چې د کمال خان بند دورې په څلورمه نیټه پیلېږي. د پروګرام دوهمه نیمایي کې یو 12 بجې او 13 دقیقې سوي دي. د خبرونو لنډیز له احمد تکل څخه اورو.
د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح د میدان وردګو ولایت په بیسودو ولسوالۍ کې د یوې الوتکې نسکورول یو څرګند جنایت بللی. ښاغلی صالح نن په خپله رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، په بیسودو ولسوالۍ کې د پیښې په شپه هیڅ راز پوځي عملیات نه و پلان شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د ناټو او اروپایي ټولنې له چارواکو سره د کتنې پر مهال په افغانستان کې د امریکا پر پوځي حضور هم بحث وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي بلینکن به سبا او بل سبا چهارشنبه په بروکسل کې د ناټو په غونډه کې برخه واخلي او د ناټو له عمومي منشي ینس ستولتنبرګ سره به هم پر ځینو مسایلو بحث وکړي. په نیمروز کې د کمال خان بند د پرانستنې مراسم چې ټاکل شوی و نن ترسره شي د دوو ورځو لپاره وځنډېدل. د نیمروز چارواکي وایي دا بند به د چهارشنبه په ورځ پرانستل شي او دوی وایي چې ولسمشر اشرف غني به د پرانستو په مراسمو کې ګډون وکړي. د کاناډا یو پخوانی ډیپلومات مایکل کووریک نن په چین کې د جاسوسۍ په تور محاکمه کېږي. د قضیې د اوتاوا او پیکینګ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. او د بخښنې نړیوال سازمان امنستي انټرنیشنل د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا څخه غوښتنه کوي چې د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام پر کوربه هیواد قطر فشار راوړي چې د کډوالو او کارګرانو د حقونو وضعیت ښه کړي.
د خبرونو لنډیز موله ازادي رادیو واورید. اوس هم د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروګرام 15 دقیقې خبريږي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مختنۍ کابینه کې صرف 25
متاسفه يم چې حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
سلامونه ستړي مشه درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ وشي ټاکل شوی چې د کمال خان بند رواني حمل یا وری میاشتې په سلورمه نیټه پرانستل شي. افغان حکومت ویلي چې د پرانستې په دې مراسمو کې بعد افغان ولسمشر په ګډون لوړپوړي دولتي چارواکي ګډون وکړي. کمال خان بند په نیمروز ولایت کې جوړ شوی. د اوبو د ټولېدو پروسې د سلواغې له لومړۍ نیټې پیل شوی. دا بند د نیمروز د زرنج ښار د سویل په 13 کیلومتره کې پر هلمند سیند رغول شوی چې د افغانستان لغرونو سرچینه اخلي او د اوبه د امو سین تبهیږي. د خبرو شویو معلوماتو پر بنسټ د غبن په جوړېدو شاوخوا 200 میلیون ډالر لګښت راغلی دی. افغان حکومت د اوبو تنظیم د افغانستان لپاره مهم بللی او ویلي دي چې هڅه کوي د افغانستان اوبه مهار کړي. د دې اونۍ د 25 دقیقې په دې خبرونه کې په دې باندې خبرې کوو چې اوس مهال په افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی او دا چاره د افغانستان لپاره څومره مهمه ده. د اوبو چارو د تنظیم ادارې ویاند نظام الدین خپلواک او دغه شان د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګیانی را سره په خبرونه کې ملمانه دي. دواړو ملمنو ته هرکلی او خرغلاست وایم. خپلواک صاحب که پایلې لتانه کو او د کمال خان په بند راته وغږیږي تخنیکی معلومات د دې بند په اړه لوریدونکو سره شریکې مې را بني.
کمال خان بند د هیواد یو لسترو او بارزښته بندونو څخه دی. د جوړولو چارې بشپړې شوې. دغه بند به د وري میاشتې په څلورمه نیټه د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي. دغه بند د 9 میگاواټه برېښنا د تولید ارزښت لري. د دې تر څنګ 1400 هکتاره کرنیز ځمکه خړوبوي او د 250 میلیون متر مکعبه او اوبو د ذخیره کولو وړتیا به ولري. په ټوله کې کمال خان بند په هیواد کې یو له غوره او د مانوي ارزښت لالخه دی خورا لوړ بند دای چې په نیمروز ولایت کې جوړیږي. دغه بند چې کله ګټه خستنه توسپارل شي لاغنه ورسته به عملا په د نیمروز هغه خړی دښتې چې کلونه کلونه باغه شاړې پرتې وې هلته د انسانانو ژوند خو مشکله و چې مرغان بالته نه راتلل هغه ټولې دښتې به زرغونېږي او هلته به د ژوند زمینه د بیا ځل لپاره مساعدېږي او په ټوله کې به دغه بند د هېواد د اقتصادي پیاوړتیا لپاره خورا ګټور وي. کمال خان بشپړېدو سره به د نیمروز ولایت زمونږ د سروې له مخې بهلته تر شپږ نیم لکه کسانو پورې افغانانو ته به د کار زمینه مساعد کېږي.
ډېره زیاته مننه خپلواک صاحب تاسو به راسره یاستئ. خوګنی صاحب ته به ورشو. خوګنی صاحب که تاسو راته په زراعتي ارزښت باندې وغږېږئ، یو لک څلور اویا زره هکټار ځمکه به د دې بند نه خړوبېږي، څومره مهمه ده؟
ډېره زیاته مننه. سلامونه تاسو ته خبرمن خپلواک صاحب ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته. واقعاً دا ډېر یو تاریخي مسایل دي او په دې باندې فکر کول او د دې په اقتصادي او د دې په ټولنیزو او د دې په زراعتي ارزښتونو باندې خبرې کول ډېر وختونه باید ونیسي، ډېر په دې باندې باید کار نور هم وشي. هر به هغه بند چې د هغې د تهداب ډبره کې خوځل کېږي نو معمولا په ټوله دنیا کې هغه د دوو ډېرو مهمو ارزښتونو دپاره داسې ستر بندونه غول کېږي چې د هغې یو ارزښت د برېښنا تولید دی چې په هغې باندې هغه ملک صنعتي کېدل او د هغې ملک د برېښنا انرژي تولید دی. او دویمه ډېره زیاته مهمه موضوع چې په دې کې ده هغه د کرنیزو یا د کرنې د پراختیا دپاره لاره هوارول دي چې څنګه وکولی شو د کرنې دپاره لاره پراختیا کرنې ته پراختیا ورکړو. په افغانستان کې نور داسې ستر بندونه هم موږ لرو. که تاسو د هېواد په ختیځ کې وګورئ مثلا د درونټې بند که تاسو وګورئ یا مثلا د نغلو بند وګورئ، دا بندونه هم موږ لرو، ولې متاسفانه چې دا یوازې د برېښنا د تولید وړتیا لري، اما کرنیز ځمکې دې بندونو تر اوسه پورې نه دي خړوب کړي. یوازینی خواله یوازینی بیلګه چې د کمال خان د بنده هغه دا ده چې د دې بند د رغولو سره به هلته یو لکو څو اویا زره هکټاره ځمکه چې دا رقم هم کېدای شي په مرور د وخت سره تغییر وکړي، کېدای شي ځمکه زیاته شي یا کمه شي، هغه مهمه نه ده، خو یعنې یو لکو نه زیاته ځمکه به هلته خړوبه شي او د کرنې د پراختیا دپاره او د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو د خودکفایۍ او همدارنګه په نیمروز ولایت کې چې یو له هغه وروسته پاتې ولایتونو څخه دی چې بدون د دښتې نه او بدون د صحرا نه بل هېڅ نه لري، هغه به داسې ولایت کې د یو لکو اویا زره یا یو لکو اتیا زره هکټاره په موجودیت ځمکه باندې هلته دی خړوبه شي او هلته کرنیز محصولات رامنځته شي.
خو دغه سی بندونو جوړول په ځانګړي ډول د کمال خان چې لږ تر لږه څه کم دوه لکه هکټار ځمکه به خړوبوي، د زراعت په برخه کې دا څومره په ځان بسایني په لور باندې یو ګام بلل کېدلی شي؟
ډېر زیات اړین دي، ډېر زیات کولای شي چې د افغانستان په کرنیزو توکو چې اوس موږ تقریبا هر کرنیز توکی که تاسو وګورئ موږ په هغې کې په سلګونو میلیونه ډالر موږ واردات لرو، نو که چېرته دا د بندونو لاندې دا ځمکې په ښه توګه باندې مدیریت شي. دلته قدرمنه مهم شی په دې کې د دې ځمکو مدیریت دی. موږ ډېر زیات خوشحاله یو د اوبو د ادارې نه چې دوی دغسې کارونه کوي، اما کله چې د اوبو اداره خپل بندونه رغوي خپل بندونه جوړوي د دې نه وروسته او دا دی چې دوی باید په ډېر یو کلکه همغږۍ باندې د دغه بندونو لاندې د کرنې وزارت او یا په افغانستان کې نړیوال کرنیز موسسات چې دي د هغو سره په همغږۍ باندې دلته باید یو ډېر وسیع پلان جوړ شي، تر څو موږ درسته وایي موږ د سلما بند هم تقریبا څو کاله مخکې د سلما بند ورغېدو، خو تر اوسه پورې یعنی یو هکټار ځمکه هم هلته په درست شکل باندې نه ده خړوب شوې، تر اوسه پورې د هغې د ځمکې نه چا حاصلات نه دي اخیستي. علت یې دا ده چې یو قوي هماهنګي او همغږي دلته نشته دی. نو اوس که چېرته د کمال خان بند په ښه توګه باندې افتتاح کېږي او بډن شوي، تاسو وګورئ چې 250 میلیونه متره مکعب اوبه هلته زیاته کېږي، نو د دې سره موازي شکل باندې د کمال خان د بند د ځمکې پلانونه او د دې آینده ډیزاینونه دا باید د کرنې وزارت سره په همغږۍ باندې مخته لاړ شي، تر څو موږ وکول شو په همزمان شکل باندې د دې اوبو نه د کانال په شکل استفاده وکړو او ځمکې هلته پرې ورغول شي. که چېرته دا همغږي موجوده نه وي، موږ په دې باندې پوهیږو چې د اوبو خپلواکه اداره چې دا واقعا دوی د اوبو په مهارولو کې د اوبو په تنظیم کې ډېر زیات ستر رول لري، ډېر برنامې لري، زرګاهې متنه ډېر ښه کارونه کوي، اما کله چې بیا موضوع کرنې ته کېږي نو دا مهمه دا ده چې د کارنې وزارت سره باید د همغږي وشي او د کارنې وزارت د خپل پرسونل او د خپل کمیلبي کادرونه چې دوی لري د هغې په واسطه باندې باید وکولی شي په دې ځای کې خپلې برنامې تطبیق کړي تر څو وکولی شو په دې سیمه کې مونږ د کارنې دپاره ډېر څه کړي. او که دا همغږي او دا مسایل موجود نه وي نو دا به کلونه به تېر شي، برېښنا به تولیدېږي، خو دویم اصلي هدف چې دلته هغه کارنه به بیا پاتې
بېرته به راګرځو. تاسو ته خوګنی صاحب، خپلواک صاحب، د سلما بند څو کال وړاندې ګټې اخیستنې ته سپارل شوی دی. د خوګیاڼي صاحب خبره دا ده چې تر دې دمه د زراعت په برخه کې ځمکې نه دي خړوب کړي. فکر کوي چې د نه همغږۍ له وجې او په ټوله کې اندېښنه هم دا موجوده ده چې دلته د وزارتونو ترمنځ همغږي نشته چې لږ تر لږه تاسې اوبه راوتړئ، بند وتړئ، خو زراعت وزارت ترې ګټه نشي اخیستلی. دغه مسله څنګه کېدلی شي؟
یو چې دی دی اوبو ملي اداره خو دی ټولو ادارو سره ښې اړیکې لري، نږدې اړیکې لري. یعنې که تاسو هغه زمونږ دی فیسبوک پاڼه اتمن ګورئ نو مونږ هر ورځ د یو ادارې سره، که هغه دی برېښنا اداره ده، که هغه دی انرژي اداره ده، که دی کرنې وزارت دی، د چاپیریال ساتنې اداره ده، کابل ښاروالۍ ده، مونږ دوی سره ډېر نږدې اړیکې لرو. خپله زمونږ رهبرۍ ورځي د دوی ادارو ته کې ناستې ور سره لرو، مشترک انکار کوو. بل د سلما بند موضوع ده. سلما بند یو ذخیروي بند دی. د اوبو بند مخکې بشپړ شوی دی څو کاله وړاندې، اوس هم فعال دی. کله چې موسمي سیلابونه راځي هغه بند کې اوبه ذخیره کېږي، بیا د اړتیا په وخت کې ترې استفاده کېږي. همدارنګه که نور بندونه دي، دا هره پروژه څو پړاو لري. یعنې د پروژې لومړني مطالعات، سروې او ډیزاین، عملاً په کار پیل کول، هغه ته د بودیجې مسله چې بودیجه باید ورته ځانګړې شي. دا د اوبو ملي ادارې کار دی چې پالیسي ساز او اجرایوي اداره ده. د دې تر څنګ بیا کله چې یو بند برېښنا ولري، د برېښنا برخې د افغانستان برېښنا شرکت ته ځي. کله چې بند نه بیا د اوبو په برخه کې استفاده کېږي، موږ بند جوړوو، کانالونه ترې تېروو، بیا په سیمه کې د زراعت لپاره د کرنې وزارت کا مسئولیت جوړېږي، او یا د چاپیریال ساتنې ادارې کار دی چې هغوی د دې نه استفاده وکړي. دویم د اوبو د استعمال، تاسو وګورئ په ټول افغانستان کې هغه که د بندونه دي، کانالونه دي، کاریزونه دي، د چک ډیمز پروژې دي، د اوبو د مصنوعي تغذیې پروژې دي، د ګبیني او د استنادي دیوالونو پروژې دي. هر پروژه چې بشپړېږي، ښکار ختمېږي، هغه نه عملاً په کارخانه کې هېوادوال ترې ګټه پورته کوي، د برېښنا په برخه کې ترې ګټه پورته کوي. زه نه پوهېږم چې خوږیاڼۍ صاحب کومه پروژه ده چې دوی وایي چې دغه نه ښه استفاده نه کېږي یا دغه نه تر اوسه ګټه نه ده پورته شوې. او ټولې پروژې چې تکمیل کېږي، خلک پرې عملاً ګټه پورته کوي، هغه دې ته خوشحاله دي.
خپلواک صاحب، اوس مهال په ټول افغانستان کې په څومره بندونو باندې کار روان دی؟ په کوم سیمو کې؟
په 12 لوی بندونو باندې کار روان دی. هغې د جملې څخه کمال خان بند بشپړ شو، د شاه و عروس بند چې په کابل کې دی 99% چارې بشپړې شوې دي، یعنی نږدې دی. هغه به هم په 14 کال کې په لومړۍ میاشت کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د دې تر څنګ د شورابټ بند دی چې په بدخشان کې دی، 99% چارې بشپړې شوې. د هغې توربینونه، ځکه د برېښنا بند توربینونه او جنریټرونه ولګېدل، هغه به هم د 14 کال کې به ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. د کجکي بند دی، د بخش آباد بند دی، د دهنادرې بند دی، د پاشدان بندې، د سلطان بندې، د سفلوغ بندې، د سراب بندې، د پلتو بندې، د توري بندې، په دغه بندونو باندې کار روان دی. د پاشدان بند 80% چارې بشپړې شوې دي په هرات ولایت کې. دغه د ټولو بندونو، د مچلغو بندې په پکتیا کې، د ټولو دغه بندونه 80%، 55%، 99% د ټولو چارې بشپړې دي. او کمال خان په بشپړه توګه هغه دی چې ګټې اخیستنې ته سپارل کېږي. دوری په څلورمه، د دې تر څنګ څلور څلوېښت بندونه نور دي چې د اوبو ملي ادارې سروې او ډیزاین یې تکمیل کړي دي. یعنی لومړني مطالعات هم ترسره شوي دي. ولسمشرۍ ماڼۍ ته موږ دا وړاندیز وکړو، د نیکه مرغه چې د ولسمشر لخوا منظوري وشوه د وري میاشتې په 10 تاریخ کې، تاریخ باندې به ولسمشر په شتون کې د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا دغه بندونه به د ملي پراختیا شرکت ته سپارل کېږي. چې هغه یو دولتي شرکت دی او ډېر امکانات لري. دغه څلور څلوېښت بندونه به د ملي
پراختیا په دې څلور څلوېښت بندونو باندې به هم خبرې کوو. خوګیاڼی صاحب، خلکو ته د کاري زمینو د برابرولو په برخه کې په داسې حال کې چې افغانستان کې کاري فرصتونه کم دي او زیات شمېر ځوانان نورو هېوادونو ته د بیکارۍ له امله ځي، د دغه ډول بندونو د جوړېدو له امله کاري فرصتونه څومره رامنځته کېدلی شي؟
ډېر زیات مخکې دینه ستاسو دې پوښتنې ته راشم چې سوی تفاهم ونه شي. خپلواک صاحب ډېر ښه موضوع ته اشاره وکړه. زما مخکېنۍ خبرې موخه مې دا وه چې یعنې هماهنګي شته دی، خو که په دغسې بندونو نور رامنځته کېږي یعنې هغه هماهنګي باید ډېره زیاته نوره هم قوي شي، تر څو مونږ د فرصت نه استفاده وکړو. یعنې که یو کال مونږ دغه د کانالونو د بندونو لاندې ځمکې یو کال مخکې مونږ خړوبې کړو، نو په دې تاسې متخم شو چې یو کال مخکې به مونږ حاصل واخلو، یو کال مخکې به خلکو ته اشتغال پیدا شي، خلکو ته به زمینه د کار پیدا شي. هدف مې دا و چې یعنې پراتلونګي کې باید دا مسائل ډېر زیات مونږ ښه همغږي ولرو، د هماغه کراس کټنګ اورګانونه چې دي، هماغه د زیربتو ادارو سره مثلا څلور څلوېښت بندونه کو نور جوړېږي، په مطمئن اوسه چې په دې کې پنځوس فیصده به داسې بندونه وي چې هغه د بخور سیستمونه هم باید هغې ته ورغول شي، هغه باید ځمکې هم خړوبې شي. نو دا ډېر ښه ده چې د دې لپاره د یو قوي میکانیزم د هماهنګۍ ولري. خبره دا ده چې د کمال خان بند د هغه اوږدې مودې کمی مثبت اغیز چې دی، یو په هغه کې هم دا ده چې خلکو د پاره د ښار زمینه باید ډېره زیاته مساعده شي. زما نظر په دې کې دا دی چې مونږ د لومړي ځل د پاره کله چې بند افتتاح کېږي د هغې چارې پر مخ باندې وړل کېږي. دغه څه ځمکه چې مونږ په دې ځای کې لرو، که دا دوه لکه هکتاره ده، که دا یو لک اتیا زره هکتاره ده، دا ځمکه په دولتي سیستم باندې او د دولت د کارمندانو مامورینو په سیستم باندې دا هېڅکله به خلکو ته د کار زمینه په دې کې مساعده نه شي، ځکه چې امکانات ډېر په داخل د حکومت کې ضعیفه دي. یا د کرنې وزارت کې مونږ په ټول نیمروز کې مونږ وګورو، د کرنې په وزارت کې په نیمروز کې مونږ پنځوس کسه سټاف نه لرو، پنځوس کسه مامورین هلته نشته دي. نو ښه خبره دا ده چې د دغې ځمکې د تنظیم دپاره، د دغې ځمکه کې د کرنیزو محصولاتو د کښت دپاره، دا ځمکې باید ټول پانګوالو ته ورکړل شي. په یو اوږدمهاله قرارداد باندې دا باید پانګوال ته ورکړل شي، تر څو پانګوال وکولی شي په دې کې سرمایه ګذاري وکړي، پانګونه وکړي. نو هماغه دا چې دوی استخدام پروسه لري، دوی به ډېر خلک هلته استخدام کړي او دوی به ډېر کارونه په هغې ځای وکړي. زه په دې باندې متعقینم که چېرته په دې باندې ښه توګه باندې کار وکړي، نو په زرګونو کسان به د دغه ځمکو د حاصلاتو نه دلته په مصروف وي، دلته به فابریکې رامنځته کېږي، دلته به دغه ټول هغه ارزښتي کړی دی او نبات چې ده په دې باندې به خلک کار کوي.
خوګیاڼی صاحب، که لږ د کرنې په برخه کې نور هم پاتې شو، بندونه هم جوړېږي او ځمکې به هم خړوبېږي پلانونو ته په کتلو سره، خو فکر نه کوي چې په افغانستان داخل د افغانستان کې د کرنیزو محصولاتو دپاره د بازار مسله یا له افغانستان نه بیرون د بازار مسله او دلته د ساتلو مسله ډېره مهمه ده؟ همدا اوس هم چې موږ او تاسې ګورو، د افغانستان زیات کرنیز محصولات ګاونډیو هیوادونو ته ځي، هلته ساتل کېږي، بیرته د موسم په تېرېدو سره افغانستان ته داخلېږي او بیا په لوړ قیمت باندې دلته خرڅېږي.
دا موضوع عمومي ده، دا موضوع په عامه توګه باندې شته دی، خو کله چې داسې یوه غټه پروژه افتتاح کېږي، نو زموږ هیله دا ده چې که دلته دوه سوه میلیونه ډالره د کمال خان په بند باندې مصرفېږي، نو حداقل لس میلیونه ډالر باید دغسې د بازار موندنې او یا د سړو خونو یا د مارکیټنګ په دې باندې هم باید ولګول شي. نور د افغانستان نورې ځمکې هغه استثنا ده، مارکیټ نه لرو یا مارکیټ په لټه کې یو او یا هېوادونو ته ځي او هلته دویم ځل دپاره پروسس کېږي یا دویم ځل دپاره ساتل کېږي، هغه موضوع کېږي. نو دغه کمپلیکس په شکل باندې دا باید هر څه د ځانه سره ولري، پروسس دپاره همدغه سیمه کې ولرو، سړي خونې مونږ ولرو چې دا مونږ کولی شو د همدغه بودیجونه چې دپاره په نظر کې نیول شوي دونه استفاده وکړو. خو تاسې یقین وکړئ وروره چې مونږ په افغانستان کې
خوګیاڼی صاحب، بیرته تاسو ته راګرځو، ستاسو ټلیفوني لیک هم لږه خرابه ده. خپلواک صاحب، تاسو وړاندې د څلور څلوېښت بندونو یادونه وکړه، شاید او ښایي له اورېدونکو سره په دې برخه کې تر ډېره دا پوښتنه موجوده وي چې په دې څلور څلوېښت بندونو کې به د کونړ په سیند باندې کوم بند جوړېږي که څنګه، ځکه په دې برخه کې ډېرې غوښتنې موجودې دي.
میلامی ورکو یا خپل شخصی فیسبوک نه زګلا کوم سوالی کوم، بیا ولا خبره دی وادوار دای چې کونړ سینم څنګه ک دا پښتنه ډیره راولاړیږي وادوالو سره. دغه څلور څلوېښت بندونه په نورو څوارلسو ولایتونو کې دي، مختلف ولایتونو کې. په ټوله کې دا د اوبو بندونه دي، د اوبو د مدیریت بندونه دي، د چې د موسمي سیلابونو په کنټرول، د کرنیز ځمکو خړوبولو، خلکو ته د کار موندلو په برخه کې، او د ځمکې لاندې اوبو د سرچینو پیاوړتیا کې به مهم رول ولري. د کونړ سیند باندې زمونږ پنځه بنده په پلان کې دي چې لوی بندونه دي. په هغه کې دغه لپاره موږ د یو استرالیایي کمپنۍ پروټیسکیو سره یو تفاهمنامه لاسلیک کړې. هغه تفاهمنامه ډېر په جدي تعقیبېږي. دغه تفاهمنامه خپله د ولسمشر غني مخکې لاسلیک شوه. د پروټیسکیو کمپنۍ د دې تر څنګ چې د کونړ پر سیند بندونه جوړ کړي، هغوی به په آمو سیند باندې بندونه جوړوي، د برېښنا او د هلمند په سیند باندې به هم جوړوي. دغه د برېښنا لوی بندونه دي. که موږ دغه بندونه د یو ډونر په واسطه جوړ نه کړو، نو هغه ته خپل افغان حکومت دومره بودیجه نه لري. ځکه هلته په هر بند باندې که موږ په کونړ کې جوړو، یو بند باندې یو اشاریه ۱۰۰ میلیارد ډالر بودیجه پکار ده، پیسې پکار دي. همدارنګه نور بندونه دي چې وسو ۵۰ میلیونه، ۸۰۰ میلیونه، ۸۰ میلیونه دومره ډالر په هر بند باندې مصرف راځي. نو دغه د دې بندونو لپاره د کمپنۍ سره خبرې روانې دي. موږ چې کوم مطالعات تر سره کړي دي په کونړ سیند باندې، په آمو حوزه کې او په هلمند حوزه کې، دغه معلومات موږ دې کمپنۍ ته سپارلي. هغوی خپل یو ځل رسی کړي دا معلومات، بیا موږ ته وایي چې موږ لومړی په کومو بندونو باندې کار پیل کوو. نو دوی سره زمونږ خبرې روانې دي، هغه نهایي مرحلې ته رسیدلی.
خپلواک صاحب، کرا شو امنیتی برخې ته په وروستیو کې وروستي رپورټونه د پاکستان بند پاړه باندې موجود و چې په ساتونکو باندې دوه ځلې حمله وشوي او ځینې کسان هلته ووژل شول د بند ساتونکي. په دې برخه کې څومره همغږي د کورنیو چارو وزارت سره شته او ژمنې څه دي په دې برخه کې؟ ځکه تر ټولو لویه ویره همدا موجوده ده چې ښایي د نامنې په زیاتوالي سره د دې بندونو د جوړېدو مخه ونیول شي.
په دې کې شک نشته چې امنیتي ستونزې شته دي. د هیواد په ټولو برخو کې دغه ستونزه شته ده. په لویو پروژو کې بیا هم دغه ستونزې شته دي. ځینې ځایونو کې امنیت خراب دی، هلته امنیتي ستونزه شته ده چې یو د هغه نه پاکستان بند دی چې وخت نا وخت پرې د وسلوالو مخالفینو لوري حملې کېږي. خو دغه د امنیت برخه بیا په ټوله کې د کورنیو چارو وزارت او د محمد صدی دوی ته راګرځي، ځکه د امنیت برخه هغوی په غاړه لري. یو بو ملي ادارې صرف هغه د لوی پروژو د تطبیق مسؤلیت لري. ستونزې شته دي، خو بیا په مقابل کې افغان ځواکونه په خورا میړانه او په لوړ مورال د دې نه دفاع کوي. هر بند چې دی هغوی نڅو کمربند امنیتي ځواکونه پراته وي. د بند ساحې ته داخلېدل به ډېره مشکله وي چې دوی د بند ساحې ته داخل شي او ته زیان ورسوي. خو وسلوال مخالفین هم کله کله د بند په دې لومړیو پوستو باندې بریدونه کوي چې د هغې په مقابل کې افغان ځواکونه مقابله کوي، او دوی تل د خپل د سر په قیمت د لویو پروژو د ملي شتمنۍ نه ساتنه کړې. او موږ یې د دغه قربانۍ قدردانۍ کوو او د ولس نه مغواړو چې د پروژو ملاتړ وکړي، ساتنه وکړي، او د دې تر څنګ د امنیتي ځواکونو تر څنګ ودرېږي او د خپل انجینرانو ساتنه وکړي تر څو دوی ته لوی بندونه جوړ کړي او د هېواد اوبه مهار شي. او د دې تر څنګ په خپله موږ باید برېښنا تولید کوو په داخل کې د هېوادوالو.
بېرته خپلواک صاحب، تاسو ته راګرځو بېرته. خوګنی صاحب، د روسي پښتنې په توګه په ټوله کې کراته ووایي د افغانستان دپاره د اوبو مهارول څومره یو مهم کار دی؟
او ډیر زیات اړین کار دی چې په افغانستان کې زیاتره د اوبو سرچینې چې دي هغه ډېرې کمې دي، او موږ معمولا د اوبو په باندې بنا یو، یعنی هغه اوبه چې هغه موسمي دي سیلابي، زیاتره موږ د هغې نه استفاده کوو. نو که دغه د سیلابونو اوبه مهار شي، لکه د کمال خان بند او یا نور بندونه
چې خپلواک صاحب دې ته اشاره وکړه، نو دا د کرنې د پراختیا لپاره ډېر زیات مهمه موضوع ده چې په دې باندې باید مونږ ډېره پانګونه په دې باندې وکړو او داسې نورو وړو پروژو نه کچې د جلوګیري وشي، مخنیوی وشي. زیاتره مونږ کوشش وکړو چې مونږ د بارانونو او د سیلابونو اوبه مونږ مهار کړو، ځکه دی ډېره زیاتې ګټې لري. او یوه ګټه په دې کې دا ده چې مونږ څنګه کولی شو د ځمکې لاندې اوبو ته مونږ هغه ریچارج کړو، د هغې د ریچارجولو لپاره که داسې ستر بندونه نه وي متوسط بندونه هم کولی شي چې دا اوبه مونږ ریچارج کړو. څه څو ورځې مخکې ما په درنور ولسوالۍ ننګرهار کې وکتو چې خلکو په شخصي لګښت باندې یو ډېر غټ بند جوړ کړی و، او علت یې دا و چې څو کاله مخکې دلته زمونږ اوبه په ډېره ټیټه پیمانه باندې راایستل کېدي، او اوس د اوبو سطحه جګه شوې ده. دا عملا تجربو دا ښودلې ده چې داسې ستر واړه او متوسط بندونه کول شي چې هم د ځمکې لاندې اوبه ریچارج کړي، او په زمن کې د کرنې او مالدارۍ د سکتور د پراختیا لپاره د کاري زمینو پیدا کوي یا کار خلکو ته پیدا کوي، دا ډېره زیاته مهمه ده. خو په ټوله کې زموږ وړاندیز دا دی چې داسې بندونو په رغولو کې هماهنګي باید ډېره زیاته مهمه وي، هماهنګي باید د ادارو ترمنځ باندې رامنځته شي، او مخکې سره چې کوم بند افتتاح کېږي هلته باید د برېښنا د تولید تر څنګ د کرنې پروګرامونه هم باید هلته عملي شي.
ډېره زیاته مننه خو ګڼی صاحب کور ودان او خپلواک صاحب، که تاسې راته د روسي پښتنې په توګه باندې وایي چې اوس مهال افغان حکومت د خپلو څومره اوبو په مدیریت باندې توانېدلی دی، او بل یوه پښتنه چې څه موده وړاندې پرې بحثونه موجود و د شاه وروس بند په اړه باندې چې ځینې تخنیکي ستونزې پکې موجودې دي، او حتی ویل کېدل داسې چې د ماتېدو لږ وخت سره مخامخ دی، په دې اړه هم کله معلومات ورکړي مهرباني.
تر اوسه پورې 13% اوبه مدیریت شوی دی، د سات برېښنا د کرهڼې او مختلفو برخو کې په داخلي هیواد کې استفاده کیږي، نورې اوبه باندې کار روان دی چې هغه مدیریت شي. د همدې لپاره دغه 3-4 بندونه به د دې اوبو په مدیریت کې خورا ګټور وي. دغه موضوع د شاتوت د شاه وروس بند په اړه په ټولنیزو رسنیو کې مې یو ځل راپورته شوه، هیڅ حقیقت نه لري. پټوله کې د شاه وروس بند موضوع چې وا هغه د کانکریټ مسله وه، دا تخنیکی خلک پی پوهیږي، انجینران چې آر سی سی او سی آر بی سی کانکریټونه څنګه کله چې ته دونه ډبل کانکریټ چې هغه کې د ستن عمره خطونه پکې خپله را پیدا کیږي، هغه معمول د پټوله نړۍ کې کله چې دا کانکریټ دوی واچو دی بند ته د واړه درزونه چې پکې رامنځته شول، نو دلته انجینران هم یو ډول سودایي شول چې مځکه لومړی ځل چې موږ دغه یو چیز سره مخامخ کېدو، نو بیا ورته د اوبو ملي ادارې د جرمني او د امریکا نه انجینران راوستل تر څو دا موضوع دقیقه وګوري. هغوی چې راغله هغه راپور موږ سره شته دی، هر کله چې رسنۍ وغواړي، تاسو وغواړي، ولس وغواړي، موږ یو سره شریکو دی بهرنیانو راپور. هغوی ویل چې دا په امریکا کې هم شته، په تاجکستان کې هم شته، په ټوله نړۍ کې چې لوی بندونه جوړیږي دا شی پکې معمول دی، ځکه دا مسله د کانکریټ ده.
ډیر زیاته مننه خپلواک صاحب، کور مو ودان. کور ودان مننه درنو اوریدونکو، له تاسې مننه چې تر دې دمه را سره وی د کمال خان بند او پټوله کې په افغانستان کې د اوبو د تنظیم په اړه باندې مو باس درلود. له خپلو دواړو میلمنو مننه، د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې ویاند نظام الدین خپلواک او د کرنې د برخې متخصص میرویس خوګنی. تر بیا د الله پامان.
تیرپ زړګي می شلم با کنا، تچرات اوه چې زار کنا، تچرات اوه چې زار کنا، تیرپ زړګي می شلم با کنا، تیرپ زړګي می شلم با کنا، تچرات اوه چې زار کنا، تچرات اوه چې زار کنا.
سر خوری بادا وا کنا اس دی پو سر خوری بادا وا کنا تچرا تو وای چی زا کنا تچرا تو وای چی زا کنا